بریدونو له ډلې په څوارلسو هغو کې افغان وګړي لاس لري. هغه د خپلې دغه ادعا د اثبات لپاره شواهد وړاندې نه کړل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپله اعلامیه کې ویلي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او ځورول په داسې حال کې روان دي چې پاکستاني چارواکو یې د مخنیوي ژمنه کړې وه. د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دغه هیواد کې میشتو ټولو ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی چې له دغه هیواده ووځي، کنه له جبري ایستلو سره به مخامخ شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکوم پدې خبرونه کې په دشباړې پاړه واوري او بلې و افغان شباړون کې سره چې په لسکونو کتابونه یې ترجمه کړی دي ژغیدلی.
کوشش کوم چې دغه څه کتابي چې هم زما په ذوق برابرې هم ټولنه کې ورته ضرورت دی.
د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول د کتابونو د بازار څنګه سغوړې دوته په افغانستان کې خوښ دی.
بازار یې هم لږ ښه شوی دی، یعنی کومه ناامیدي او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوی ده.
شعر لرو.
د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببرې ښه دی چې تازه وي خوشبویي ان تر واټ پورې رسیږي.
او یو داسې مرکز ته مو ورغلو.
دلته کې رباب زده کوي، دلته کې طبله زده کوي.
خبرونه په پیل کې د شپړې پاړه د هغه څه پاړه چې د اکثرو لیکوالو او کرکټونکو په باور په پښتو ژبه کې ډېره اړتیا ورته لرو. شنبه د اکتوبر د شمه د شپړې نړیواله ورځ وه. له 1991 کال را په دې خوا دا ورځ د شپړې د نړیوال فدراسیون له لوري هر کال مانځل کیږي. دا نیټه د دې لپاره انتخاب شوې ده چې په دې ورځ سینټ جروم چې انجیل یې له عبري ژبې لاتین ته ژباړلی دی مړ شوی دی. سنجروم د میلاد په درېمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. د لومړی کس چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی تر ده نږدې زر کاله وروسته. ایټالیایي لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کیږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت کې د اصلي متن د ځانګړتیاو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. له هغه پخوانیو وختونو تر ننه ژباړه د نړۍ د ملتونو ترمنځ د ارتباط مهمه وسیله ګڼل کیږي. په ورته وخت کې ژباړه د ډیرو ملتونو د پرمختګ سبب شوې ده. په اسلامي نړۍ کې د هارون الرشید او د ده د زوی مامون الرشید په زمانه کې ګڼ یوناني کتابونه چې تر اسلام مخکې په اروپا کې لیکل شوي وو وژباړل شول. د اکثر عرب ناقدانو په باور د عباسي تمدن بنسټ دغو ژباړو کې شد. د وخت په تېرېدو په ژباړه کې تغیرات راغلي دي. په تیرو 20 کلونو کې چې په نړیواله کچه د شپاړې د ورځې لمانځل پیل شوی دي نږدې هر کال له یوې ژبې بلې ته اسانتیاوې زیات شوي دي. دا تحصیلات ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. له 9 کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، اوس د پوخوالي په لور ګامونه اخلي. دا تحصیلات په نورو برخو کې هم شته. هره ورځ آنلاین ډکشنریانې دقیقې کیږي، پراخیږي او ساده کیږي. د نړۍ د ځینو ژبو قاموسونه داسې اسانه نه دي لکه په پښتو ژبه کې چې ګورو. مثلا په عربي ژبه کې که څوک په یوه کلمه نه پوهېږي باید د کلمې پورې ښه پوه شي. مثلا د معروف کلمه په عربي قاموس کې په میم، عین او ری کې نه موندلی شي. موږ باید پوه شو چې د معروف اصل عرفه دی او بیا دا کلمه په عین، ری او فی کې وپلټو. خو په عربي کې هم په انټرنیټ قاموسونو کې دا اسانتیاوې څه ناڅه پیدا شوې دي. په 1991 کال کې چې د ژباړې د نړیوالې ورځې اعلان وشو دا هغه وخت د ترجمې او د نن سبا تحصیلات د پرتلې نه دي. دا اوس د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې یو، یعنې د روان میلادي کال د 10 میاشتې په لومړۍ هفته کې. په پاتې څه کم 3 میاشتو کې به نوي اپل موبایلونه بازارونه ونیسي چې ممکن د ژباړې نورې اسانتیاوې به لري. په تېرو څو کلونو کې اپل او یو شمېر نورو موبایلونو داسې اپ راویست چې څوک خبرې ورسره کوي هغه یې په بله ژبه په شاخ ژباړي. دا اسانتیاوې په زیاتېدو دي، لیکن د دې مطلب دا نه دی چې د ژباړې اهمیت کمی شي. برعکس، کله چې اسانتیاوې زیات شي توقع ورسره لوړه شي. لس کاله مخکې چې بچا ترجمه کوله نو یو نیم ځای به یې کلي مفهوم راخیست. نن سبا د دې لپاره چې تسهیلات شته باید ژباړونکی هڅه وکړي چې ترجمه یې دقیقه وي. دقیقه ترجمه د لومړۍ او دوهمې ژبې ترمنځ د برلاسي ترڅنګ د موضوع فهم غواړي. مثلا که څوک په ازادي راډیو کې د کرکټ یو خبر ژباړي نو په کار ده چې پوه شي چې کرکټ شل اوره دی، یو رسنۍ دی او ټیسټ میچ لري. که داسې نه وي د توپ اچوونکي او توپ ویشتونکي توپیر ممکن ونه کړي. که څوک یو اقتصادي مطلب ژباړي باید لږ تر لږه دومره ورسره آشنا وي لکه خبریال چې ابتدایي معلومات لري. په دغو برخو کې هم د انټرنیټ له برکته تسهیلات پیدا شوي دي. کیدای شي چې څوک په محتوا باندې د انټرنیټ له لارې ځان پوه کړي، بیا یې وژباړي، خو خبرونه سمدستي په کار وي. دې ته ښایي وخت نه وي چې لومړی څوک عمومي معلومات ترلاسه کړي بیا خبر وژباړي. دا خو نورې ژباړې شوې. په هنري اثر کې هم اسانتیاوې رامنځته شوي دي. مثلا زه یوه کیسه له انګلیسي ژبې ژباړم، کیسه لولم، ځان پرې پوهوم، بیا یې ژباړم. که شک کوم ممکن د انټرنیټ په مرسته له انګلیسي ژبې پښتو ته د دې متن ژباړه وګورم، بیا یې بلې ژبې ته مثلا عربي ته وژباړم، بیا یې پرتله کړم چې له دې سره ممکن ژباړه لږ نور هم آسانه شي. د ښه ژباړونکي لپاره کره کتونکو ګڼ نظریات وړاندې کړي دي. تر هر څه مخکې دا مهمه ده چې ژباړونکی په مبتدا او مقصد ژبو مسلط وي، خو یوازې تسلط ستونزه نه شي هوارولی. روسی امریکایی کیسه لیکوال او شاعر ولادیمیر نابکوف وایي چې ژباړونکی باید همدومره مستعد وي لکه د اثر پنځونکی. امریکایی ژبپو یوجین نایدا بیا وایي که څوک یو مهم اثر ژباړي او خپله یو څه او ښه یې نشي لیکلی، په ژباړه یې باور نه دی پکار. په پښتو ژبه کې نږدې یوه لسیزه مخکې د ژباړې په برخه کې هڅې زیاتې شوې، ځکه چې خلکو کتاب اخیست. خو له څه باندې دوو کلونو راهیسې چې د کتابونو بازار سوړ شوی دی، ژباړې کمې شوې دي. سږکال بیرته لږ لږ هڅې پیل شوي دي. په دې ترڅ کې مثلا د میر احمد یاد درې ژباړل شوي کتابونه نن سبا چاپی شي. دغه ځوان لیکوال تر اوسه په لسګونو کتابونه ژباړلي دي او چاپ کړي دي. دی نن سبا په اروپا کې ژوند کوي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي یاد سره مرکه کړې او لومړی یې په دې برخه کې معلومات ترې غوښتي دي چې تازه یې کوم ژباړې ترلاسه لاندې دي.
وروستۍ ژباړې زما د روندا وایرن کتابونو چې څلور کتابونه باندې ما کار وکړ، راز، ځواک، اتل او یو بل شکر په نوم باندې. خپل نوم یې جادو یا میجیکو، خو موږ پښتو کې شکر په نوم باندې کړ ځکه چې جادو نوم سره خلک ډېر آشنا نه راتلل، نو په دې خاطر زما د ځینو کتابونو نومونه موږ پښتو کې بدلو. بیا یادونه کوو چې د دې کتاب اصلي نوم دا و. نو دا څلور کتابونه وو او دا څلور واڼه د ځان جوړونې او د بریا او په دغې اړه باندې د ذهنیت بدلون او په دې اړه دي. زه ډېر کار په دې برخه کې ما په دې وروستیو کې وکړم او د هغې وجه همدا وه چې موږ پښتانه ځوانان یا د افغانستان ټول ځوانان دوی په دغه وروستیو کې له یو ډول نهیلې سره مخ شوي دي. یا موږ ته په ښوونځیو کې او په پوهنتونونو کې دا نه راښودل کېږي چې موږ خپل ذهن سره کم مدیریت کوو، موږ خپل ژوند سره کم مدیریت کوو، موږ خپل چاپیریال څنګه مدیریت کوو، موږ خپل اړیکې څنګه مدیریت کوو. نو دا هلته نه راښودل کېږي. نو په دې خاطر په دې برخه کې د آزاد مطالعې کتابونه پکار دي چې موږ د مسلک ترڅنګ دامز د کو، یعنی دغه مهارتونه د ژوند کولو یا د خپل مسلک کې د پرمختګ مهارتونه شي. لکه د دې لپاره موږ تاسو ګورو چې نه کوم خاص پونځه شته، نه کوم خاص پونتون شته، نه کوم خاص مضمون تدریسیږي. نو دا یو تشه ده. په دې خاطر ما کار وکړ چې په دغه برخه کې ځینې مشهور کتابونه چې هغه ما ترجمه کړل. البته ځینې نور کتابونه ته مې نیت ته یو دوه درې ژوند لیکونه دي د ډیر مهمه کسانو، خصوصا هغه رهبران چې په خپل هیوادونو کې ډیر مثبت بدلون نه راوړي دي، لوی بدلون نه راوړي دي. دا غو دوه درې ژوند لیکونه دي چې هغه باندې زمانه د چیراتلو کې په کار وکم.
پښتو ژبه د ژباړې لارخه په کوم وضعیت کې بولی او په کوم برخو کې د ژباړې اړتیا ډیره ده؟
د 2000 کال نه وروسته پښتو کتابونو په چاپ کې، په لیکلو کې، په ژباړو کې په دې کې ډیر زیاتوالی راغی. خصوصا د ژباړې برخه 2010 کال نه وروسته ډیره زیاته ګړندۍ شوه. ډیر خلک راغله، ډیرو برخو کې کار وکړ، په تاریخ کې کار وشو، په ادبیاتو کې کار وشو، حتی په تخصصي کتابونو کې کار وشو. زه داسې خلک پیژنم او د سازمان نه پیژنم چې هغوی په لسګونو طبي کتابونه ترجمه کړي دي چې هغه د نصاب برخه ده اوس تدریسېږي. همداسې انجینرۍ برخه کې کار وشو، همداسې په زراعت برخه کې کار وشو. دا یو دغه وه، یو څپه غوندې وه چې ډېره تیز روانه وه. خو متاسفانه دغه وروستي سیاسي تحولات چې راغله د ژوند په ټولو چارو باندې تاثیر وکړ، همدغسې په ژباړې باندې هم دا تاثیر راغی. یو څه اوس هغه پخوانی سرعت چې د ژباړې هغه کم شوی دی، د هغې وجه دا ده چې کتاب ډېر چاپ کېږي نه. ناشران او خپرندویان وایي چې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی چې اوس هغوی کتابونه واخلي. په دې خاطر دوی کتابونه لږ چاپ کوي، نو هغه د ژباړو چاپ هم ورسره کم شوی دی. په زمن کې تدریسي کتابونه یو څه په نصابونو کې بدلون نه راغلي دي، یو څه نصابونو کې بدلون نه را روان دي. نو په دې خاطر هغه تدریسي کتابونه چې پخوا تدریسېدل کېدای شي یو اندازه د هغې هم کمه شوي. زما په نظر خو اره برخه کې ژباړه وشي ښه ده، ځکه پښتو دومره لویه ژبه نه ده چې موږ د پټولو برخو کې ډېر کتابونه ولرو. یعنی که هره برخه کې موږ اوس هم غواړو چې ډېر ښه کتابونه ترجمه کړو، اوس هم شته ډېر ښه پیدا کېږي. خو زه وایم چې هر څوک دې په خپله برخه کې کار وکړي، یعنی یو مشخصه برخه ښودل چې په دغه برخه کې دې وشي په دې کې دې ونشي دا ښه نه ده. هر څوک دې خپله برخه کې کار وکړي. مثلا که یو کس انجینیر دی او هغه د انجینری کتاب ترجمه کې ډېره ښه ده، یو کس ډاکټر دی هغه د ډاکټرۍ کتاب ترجمه کې ډېره ښه ده، نو دا ټولو برخه کار ته ضرورت لري.
تاسو د ژباړې لپاره د یو بهرني اثر یا کتاب انتخاب څه ډول کوئ؟ آیا د ټولنې اړتیا ګوري که خپل هنري ذوق په پام کې نیسئ؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویل، ما یو برخه ډیره په دې ورستیو کې ترجمه کړه چې هغه د ژوند د مدیریت او د ځان د مدیریت او د ذهني د ذهن د مدیریت او د اړیکو د مدیریت او د کار د مدیریت، او دغه برخه ما رانیولې وه. تمرکز مې په ډیرو غو دلایل مې مخکې ویل په دې خاطر چې په دې برخه ته کارم لیک شوی او د تدریسي برخه نه لچ مونږ په نورو ځایونو کې زده کو. زما یو معیار دی چې زه ګورم چې په دې برخه کې کم ډیر مشهور کتابونه دي. مشهور په دې معنی چې هغه کتابونه ډیرو خلکو ستایلي، ډیرو خلکو په لیکل کړي او ډیر خلک په دې نظر چې دا ښه کتابونه دي، نو به زه کوشش کوم چې هغه کتابونه انتخاب کوم. او خپل ذوق هم مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو کار دی چې دا تقریبا لیکوالي غوندې کار دی، نو چې د انسان خپل شوق پکې نه وي به نشي کولی، به مخته نشي وړلی. نو یو څه خپل شوق هم زما شته دی ځینو مسایلو سره، چې هغه مسایلو کې که ماته ښه کتاب راشي په هغې باندې کار کوم. او یو سره ټولنې ضرورت هم دی چې ما داسې ګڼلې وه، اوس هم دا ګڼم چې موږ په دغه برخو کې ډېر ضرورت لرو. ما په تاریخ کې هم کار کړی دی، په مدیریتي برخه کې هم کتابونه ترجمه کړي دي، په دینی برخه کې مم دوه درې کتابونه ترجمه کړي دي، همداسې د ژوند مدیریت او دا په دغه کې مم کتابونه ترجمه کړي دي. کوشش کوم چې دغه څه کتابي چې هم زما په ذوق برابرې هم ټولنه کې ورته ضرورت دي، هغه به هم ما د پاره ژباړ اسانه وي، هم کتاب خرازي ټولنه ته خرسيږي.
د ژباړې په برخه کې د ګډ کار په اړه څه فکر کوي؟ آیا په دې اړه مو کله هم د نور لیکوالو سره بحث کړي؟ کدا کار وسی د پښتو ژبې د ژباړې کیمیت او کیفیت څومره ښه کولای شي؟
یو شکایت چې زیم لرم او نور ژباړون کې لري، غره چې موږ ډیر د سیم منظم کار نشو کولای، یعنی ډیر سازماندی شوی کار نشو کولای. د سیو ادارې نشته چې موږ ټول د غیر چتر لاندې راټول شو، د سیو ورګان نشته چې موږ ټول د غزینه لارخونه مکتوب شي چې مثلا په کومه برخه کې په سره کم کار وشي. نو په دې خاطر دا کار ډیر انفرادي شوی دی، یعنی هر ژباړن په خپله برخه کې کار کوي. حتی د سیم کېږي چې موږ د یو بل نه خبرې ګم نه چې څوک په چی شي کار کوي. بیا چې کله کتاب چاپ شي، به موږ د ټولنیزو رسنیو د لارې خبر شو چې ولا په دې کتاب باندې کار شوی یا یو کتاب دوه کسو ترجمه کړی. نو دغه ستونزه شته دی. ما خپل یو ځل کوشش کړی چې موږ په سیمبولیک ډول باندې یو کتاب په پینځه شپږو وو اتو ژباړونکو باندې وژباړو. دا وړاندیز ما کړی وو او هغه لیکوالان او ژباړونکي ما خبر کړی مو، خو به چا ډېره دلچسپي ونه ښودله، داسې لیواله ډېر نه وو چې په دې برخه کې کار وشي. کنه ما ویل چې راځئ موږ به یو ښه کتاب انتخاب کو او واته ژباړون کې دا به راټول شو، یو یو برخه به دغه کتاب وژباړون. دا به یو دغه یو سیمبولیک اقدام وي د دې لپاره چې موږ به تجربه کړو چې موږ ګډ کار کولای شو کنه. دغه نه رسو به خېګنه ده چې موږ ډیر لوی کتابونه چې په څو څو جلد دي موږ وایو چې هغه د پښتو کې وي، هغه باندې به موږ ګډ کار وکړو. همداسې کېدای شي زموږ دا کار د یو سازمان شکل خپل کې، موږ یو اداره غوندې رامنځته کړو یا یو بنسټ رامنځته کړو چې ټول په شریکه کار وکړو. نو هغه ونه شو، ځکه چې هغه ما وړاندیز وکړو خو چا ډیر مثبت جواب می تر لاسه نکره بیا ما نور دغه و نکره چې ان تحمل کول می نه غوښتل چې زه د خپل خبره بچا باندې تحمل کم زه د ډیر سخت طرفدارم چې ګډ کار وشي ګډ پدې معنی چې یو نهاد را منځ شي یو سازمان را منځ شي یو چتر را منځ شي ټول د ژباړون کې زموږ د غیلان د کارو کې یو مسیر وټاکل شي پدې باندې یو فکر وشي بلکې ریسرچ وشي چې کوم کتابونو ته ضرورت دی چې هغه برخه کې کار وشي یو بل ملاتړ وشي خصوصا خپل د ژباړې په برخه کې کتابونه ولیکل شي خپل تجربه شریک شي لیکوالان نو ژباړون کې خپل تجربه شریک کړي چې ژباړه څنګه خو وشي څنګه روانه وشي او څنګه خلکو پورې خبر ورسیږي زه د دې ډېر طرفدار یم او دا د ژباړې کیفیت ډېر ښه کولای شي خو متاسفانه نه کیږي تروسه پورنده شوی نه کیږي معنی دا چې تروسه پورنده شوی په اوسنۍ حالاتو کې کوششونه ډېر شوي دي خدا سي شوی نه ده ځینې داسې ډلې دي شته چې هغوی مثلا یو ځای کار کوي او یو بل مادي لحاظ باندې سپورټ کوي او ملاتړ کوي د یو بل او یو بل ستایي او د یو بل کارونه ستایي او داسې شته خو هغه ډېر زما نظر دار چې ډېر محدود دی ډېر د سی یو ډول مافي غوندې بڼه ده زدا سی وایم چې هغه کې اواز هغه خلک ځای کې چې هغه د پوخانه سره یو بل پیژنې او پوخانه یو بل سره په یو ډول باندې پاړي کې دي یا سره ملګری دي نو هغه مثلا کوم امتیاز راځي هم په هغه بڼه باندې ویشل کیږي کوم مادي امتیاز کې کوم مانوي امتیاز هم هغه بڼه باندې ویشل کیږي حتی که کتابونو مخکتنی یا که کتابونو چاپ فرصتی بس په ماغه کانالونو باندې ویشل کیږي څه منظم کار نشته تر اوسه پورې
تاسو اوس جلاوطن یاست تازه یو نوی چاپیریال ته داخل سی بیاست دغه ډول بدلون د یو ژباړن لپاره څه ډول اغیز لرلای شي
بالکل د چاپیریال بدلیدل کډوالی د خپل هواد پرې خودل د خپل هواد نه لري تل خپل خلکو نه لري تل په یو بل ځای کې مشت کېدل دا عموما د ټولو انسانانو لپاره سخت وي او د ژباړونکو لپاره هم دومره سخت وي لکه څنګه چې د نورو انسانانو لپاره سخت وي زه خپل هم دغه وضعیت سره مخ شوم په اوله کې ډیر د حالت یعنی ډیر سخت اوس غمل راته ډیر سخت وو بیا ورورو یو څور سره عادت شوم به مې چې نوې ژبه بدلته لږ زده کړله د خلکو سره مې هغه لومړنۍ خبرې زده کړې نو بیا وضعیت لږ بیرته لږ ښه شو اوس هم نورمال وضعیت نه دی خو البته ښه دی دغه سې بدلون نه ژباړونکو لپاره په لومړي سر کې یو ننګونه وي ځکه ډیره سخت وي چې څوک دې بلې ټولنې ته لاړ شي ژبې باندې دې پوه نه شي ژوند دې نه وي ملګري دې نه وي کار دې نه وي اقتصادي وضعیت دې معلوم نه وي نه مطمئن دی په دغه سې وخت کې واقعا یو ډول سختي کې خو په یوه حال کې به ژباړونکو ته خصوصا لیکوالو ته یو فرصتونه ورکوي فرصت دی چې ژباړونکو او لیکوالانو په دغه سنوي چاپیریال کې د نوو خلکو سره مخ کیږي د نوو لیکوالانو سره مخ کیږي د نوو آثار سره مخ کیږي نوې ژبه زده کوي به د ژباړې لپاره راتلونکي کې ډېر نور مواد پیدا کوي نو دا سختي اوله کې سختي وروسته به په فرصت باندې بدلی دی شي البته د دغه لمرنۍ حالات او زغمل یو څه سخت دی یو څه قوت غواړي چې انسان کې باید یو هوډ باید وي چې زه دغه حالات بدلوم او زه دلته ژبه بدلوم زه دغه حالات سره ځان برابروم او زه به وروسته د دغه خلکو کتابونه او د دغه خلکو آثار چې هغه اوسه پورې موږ نه دي لوستي خصوصا غیر انګلیسي ژبې هغه ژبې چې مثلا اسپانیایي شوه جرمني شوه فرانسوي شوه دغه ژبو کې چې کوم آثار لیکل شوی دي کړه اول لاس دغهونه ترجمه شي دغه کیفیت به ډیر زیات لوړ وي نو د دې چیلنج ترڅنګ پایمې هلکې د ژباړونکو لپاره د فرصت هم د چرسته کار اخستای شي
د یوې ورستی پښتنې په توګه د شش باندې کې دو او شش باندې لپاره باید کوم تخنیکونه په نظر کې ونیول سي
خش باندې څنګه وکړه پښتنه چې زور سره ډیر مخ کېږم یعنی که زه مجلس کې چا سره مخ شم د ځوانان باندې د پښتنه کې میسجونه مراته کوي زنګونه مراته راوړي او زما جواب ټول ته طلب دا یو وي چې ژباړه لیکوالي ده کموږ خلک والان شو موږ خشباړه کولای شو کموږ خلک والان نه موږ خشباړه نشو کولای ځکه خشباړه کوم جدا کار نه دی په لیکوالۍ کې هغه موضوع چې دست خپل د غوړاندې کې فکر د خپل له په خشباړه کې ته دی بل چې فکر راخلی غوړاندې کې نور د لیکلو انداز او د وړاندې کولو انداز او تخنیکونو د ټولو یو رقم دی او د خلک والۍ لپاره ډیر تمرین ضرورت دی یعنی ډیر زیات لیکل باید وشي د ډیر مطالعه ضرورت دی چې ډیر زیات مطالعه باید هم په خپله ژبه کې وشي هم په بله ژبه کې وشي. د دې ترڅنګ یو مهم شی چې زموږ ډیر ژباړونکي ورته کېدای شي پامونه کې هغه عمومي معلومات دي، یا په دغه انګلیسي کې چې ورته جنرال نالج وي عمومي پوهه، دا ډیره زیاته مهمه ده. د بلې ژبې کلچر سره د هغوی د کړو وړو سره بلدېدل دا ډیره زیاته مهمه ده. ډیرې داسې مکالمې چې هغه په بله ژبه کې یو بل بله تاریخچه لري، یو بل شالید لري، که موږ پټکی پټکی ترجمه کو معنی بیخی نه ورکي، نو په دې خاطر هغه ژبې ته ورتګ پکار دی. د هغه ژبې په هغه محلي خبرو باندې پوهېدل پکار دی، د هغوی مثلا په متلونو باندې پوهېدل پکار دی، د هغوی په محاورو باندې پوهېدل پکار دی، حتی د هغوی په شاعرۍ باندې پوهېدل پکار دی. څومره چې زموږ سره دغه معلومات ډېریږي دومره به زموږ ژباړه ښکلې راځي، دومره به زموږ ژباړه روانه راځي، دومره به زموږ ژباړه دقیقه راځي. نو زما دغه توصیه چې زار شاته چې مطالعه ډېره وکړي، د خپل ژبې د نورو ژبو لیکل ډېر وکړي، څومره ډېر لیکل چې کولای شي، او ښه ښه لیکوالان هم په خپل ژبه کې ولولي او هم په نورو ژبو کې ولولي.
د یاد دي تاسو وي له دوی څخه مننه. و موردل چې درې نوي ژباړې چاپ شي. شاوخوا لس کاله مخکې چې په کابل کې د کتابونو د چاپ چارې ګړندې وي، د ښاغلي یاد په لسګونو ژباړل شوي کتابونه هغه وخت چاپ شول. نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه دي؟ وړاندې په خبرونه کې د اکسوس کتاب پلورنځي د مسؤول صفی الله ناصری نظر در سر شریکوم.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
صفی الله ناصری په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤل دی. اکسوس کتاب پلورنځي په 2014 کال کې تاسیس شو چې تر اوسه شاوخوا 2500 عنوان کتابونه چاپ کړي دي. د کال په پیل کې ښاغلی ناصری ازادي راډیوي مجلې ته ویلي وو چې د چاپ چارې ټکنه دي، اوس تا دی منه دی. له دوی به واورو چې نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه روانې دي.
کومه توقع چې موږ ته د ملرو او حالت او وضعیت نه دی رسیدلی، خو بیا هم په هغه ساحو کې چې درسي کتابونه نه دي شامل، په هغې کې لږ څه ښه والی تېره غلې ده چې هغه برخه کې موږ یو تعداد کتابونه توانېدلی وي چاپ یې کړو او بازار یې هم لږ ښه شوی دی. یعنی کومه ناامیدي او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوې ده، او خلک په دې ته لیواله دي چې د آزاد مطالعې په خاطر کتابونه واخلي او دې ته توقع وښیي چې تاسو باید نوي کتابونه چاپ کړئ او د کتابونه ژباړه وشي. په دې حساب لږ څه پرمختګ شوی دی، خو متاسفانه هغه کتابونه چې په درسي برخه کې پانګونه پرې کېدله او تر ډېره په اکاډمیکو مرکزو کې لکه پوهنتونو کې هغه لوستل کېدل او لیکل کېدل، په دغه برخه کې متاسفانه هېڅ د پام وړ انکشاف نه دی شوی، او په دې برخه کې کومه پانګونه هم نه ده شوې. نو په دغه غیر درسي ساحه کې لکه پرمختګ شوی دی، او موږ کوم کار نه چې کېدل لږ هم کړی دی، او تر کومه چې اړتیا وه حتی موږ دا هم لازمه وبلله چې باید دغه بهیر لږ تحقق او حرکت پیدا کړي. نو په دې حساب موږ دې ته اړ شولو چې یو قرضه واخلو او وکولای شو چې د کتابونه چاپ کړو. نو په دې وروستیو کې موږ وتوانېدو چې لږتر لږه او یا سلنا خپل چارې بیرته احیا کړو او کتابونه چاپ شارې مخته یوسو.
ناصر صاحب، تاسو چې کتابونه مو چاپ کړي دي، څه ډول کتابونه مو چاپ کړي دي، او تاسو شمیر معلوم دی چې څومره کتابونه مو چاپ شوي؟
نږدې په دې وروستیو کې چې کوم کتابونه مو چاپ شوي دي، نږدې یو لس عنوانه به وي چې نوي کتابونه چاپ شوي دي، او یو تعداد هغه کتابونه وو چې موږ د اقتصادي مشکلاتو سبب له مخکې نه چاپ شوي وو، خو بیا موږ توان نه درلوده چې هغه چاپ کړو. د موږ یعنې قضا واخیستله او هغه مو هم چاپ کړي دي چې تر ډېره یې لوستونکي درلودله، او دا هغه کتابونه دي چې د آزادې مطالعې کتابونه دي، د ارواپوهنې او د سیاست، او په دغو برخو کې کتابونه دي. تر ډېره
په ادبي برخه کې څرنګه کتابونه چاپېږي؟
اوکې، هغه هم چاپي تر ډېره چې هغه ناول ډېر لوستونکي لري، او د کیسې په برخه کې دا کتابونه هم چاپ شوي دي.
تعلیمي برخې ته کرا شو، ستاسو مطلب چې د مرکه په پیل کې مو اشاره ورته وکړه، د پوهنتون کتابونه دي، یعنی د پوهنتون تدریسي کتابونه نن سبا کم چاپېږي؟
بله، او هغه په دې خاطر کم چاپېږي چې یو په کوم بشري ځواک چې په اکاډمیک مرکزو کې و هغه تر ډېره بهر ته وتلی دی، او کوم کتابونه چې مخکې د کتاب په بڼه چاپېدله یا د محصلینو اختیاري ستونزې دي، نو هغه تر ډېره ورته چپتر شوي دي چې په کتابي بڼه نه چاپي او په چپتري بڼه ورته چاپي، چې هغه یو 50 افغانۍ حداقل $1 تر کتابونه ارزانه دي. نو په دې اساس هغه تر ډېره کتابي حالت نه وتلي او چپتري حالت وتلي دي.
تاسو د کال په پیل کې ویل چې وضعیت ډېر خراب دی، اوس یو څه بهتره شوی دی، د بهتري علت څه دی؟
هغه د خلکو لیوالتیا ده او تر ډېره د بهیر نه د خلکو ملاتړ دی چې دوی خپل لیوالتیا دې ته ښیي چې له دې نه ملاتړ ورکړي. او له بلې خوا نه خپله زموږ هڅې هم مهمې وي چې یعنی موږ دا بلازمه وبلنه چې خپل کاروبار د ګړنجیتوب خاطر حتی یعنی موږ قرضه هم مناسبه وبلله او په دې سرمایه ګذاري وکړو چې باید قرضه ورته واخلو.
تاسو څه وړاندیز لرئ چې کوم کارونه په کار دي چې وشي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړي شي؟
د سن دا ډیره مهمه مسله ده او موږ هم ډیر امید لرو چې باید په دې برخه کې ډیره توجه وشي. په لومړي کې کوم معافیتونه چې په مالیاتو کې کېدای شي هغه باید زموږ کتله کوچنۍ ده او تر اوسه پورې باید سل تر سلو کې باید دا مالیات معاف شي، خو متاسفانه نه دي شوي. او کوم مالیات چې نورو تعلیمي مرکزو ته معاف شوي وو په هغو کې موږ نه وو شامل. موږ اړتیا دا وه چې باید موږ هم پکې شامل شي، نو هېڅ څه په دغه وخت کې موږ ته مالیات نه دي معاف شوي. حداقل که نور څه نه وي باید د ښاروالۍ یا خانه چې کوم مالیات او سنفي مالیاتي یا د لوحې مالیاتي باید د دغو فرهنګي مرکزونو وانخیستل شي څو دا فرهنګ وغوړوي. او له بلې خوا نه د کتاب په برخه کې د کاغذ د تهیه په برخه کې چې هغه هم اوس موږ په یوه لوړ قیمت اخلو، په دغه برخه کې چې فرهنګي مرکزونه او بنسټونه دي باید دوی ته دغه زمینه مساعده شي چې د کاغذ ارزانه واخلي څو کتاب زیات چاپ شي او تر ډېر ځای ورسي.
ناصری صاحب، ما چې تر اوسه پورې د ازادي راډیو د ادبی خبرونه لپاره له جنو کسان سره خبرې کړې دي، هغه دا وړاندیز هم لري چې په افغانستان کې ګڼې کتابخانې شته، کچرته د کتابخانو لپاره ستاسو په څیر له کتاب پلورنځیو کتابونه واخیستل شي په سلګونو کتابتونونه په افغانستان کې شته، نو دا هم یو لاره ده. څرنګه په دې برخه کې تاسو
څه؟ خو په مخ کې هم کوم مرکه مې چې کړې دي او په خپله چې موږ له واکمنو چارواکو سره کتلي دي، موږ خپل استراتیجي او شریکي کړې دي چې باید لږ تر لږه په دې باندې پانګونه وشي چې کله چې ښوونځي منځ ته راځي او د هغو په خصوصي دي که دولتي دي باید کتابتون او د کتابدار شتون پکې الزامي شي. هغه باید د بودیجې برخه وګرځي او ته باید یو کتابدار وي او کتابونه باید ولري او هغو ته مراجعه وشوی شي. له بلې خوا نه افغانستان 340 نوي ولسوالۍ لري، باید په دې کې مجهز کتابتون وي. مجهز کتابتونونه هدف لري چې د یوې ټولنې عام او استثنایي کسان که هغه کومه ستونزه لري یا نشي کولای دی کوم معلولیت ولري او نشي مطالعه کولای دی هغو ټولې زندګۍ ورته مسایلې وي او هغه ته استفاده وکړی شي. که دغه بهیرونه په هر ولسوالۍ کې فعال وي او هغه یو عام خدماتي منبع وي، نو په خپله د کتاب دغه فرهنګ وده کوي، ځکه چې هلته یو بنسټ شته وي. او که بنسټ نه شته وي هغه وده ډېره سخته ده. اوس تر ډېره یعنې ډېر مرکزونه کابل محوره یا مرکز محوره دي چې په دې سره د موږ دغه فرهنګ وده نه شي کولای. نو دغه د یو ملي فرهنګي ستراتیژي ورته اړتیا ده چې هغو په رڼا کې دلته یو بنیادي کار وشي. او بل د کتابونو خریداري هغه هم مخکې مو ویلي وو چې باید لوړ زده کړو وزارت پانتونو ته کتابونه واخلي، ځکه چې زموږ تر ډېره درسي کتابونه چې چاپ شوي دي په هغو زموږ ګودامونه ډک دي او هغه همداسې یخي دي. نو که دغه کتابتونو ته انتقال شي او هلته د تحقیقات کې د وخت کېدو سره استفاده ترې وشي او ته محصلین مراجعه کوي د مونوګرافونه لیکي، نو هم به موږ په یوه تحرک راشو. موږ به وکولای شو چې نور کتابونه چاپ کړو او هغه کتابونه به هم یو ځای نیولی وي چې د هغو نه خلک استفاده کړی شي.
ناصری صاحب، یوه بله موضوع، په میلیونونو افغانان په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي. ما له ځینو لیکوالو سره خبرې کړې دي، مثلا په پېښور کې د دې له خطر خپل کتاب چاپوي چې له هغه ځایه اروپا ته یا امریکا ته خپل کتاب ارزانه د پوستي له لارې راغوښتی سي. فکر نه کوي چې دغه چاري او دغه سهولتونه باید په کابل کې هم میسر شي؟ او کده سي وشي کېدای شي چې دا هم مرستندوی وي؟
په دې روسي کې چې یو کس خوښتله په استرالیا کې خپل کتاب ترلاسه کړي، دلته پانګونه پکې په افغانستان کې چاپ شوی وه، نو موږ وختله چې دا کتاب دته واستوو. نو د افغان فوج له لارې نو وناستول شو. هلته داسې حکم لیکل شوی و چې دویم امر پورې موږ نشو کولای چې تاسو کومې پوستې یا بستې چې په هر ځای لګې یا موږ یې واستو. نو په دې اساس دغه د کتابونو استول هم چې په دغه برخه کې راځي هغه هم ځنډېدلې دي. نو موږ دلیل په یو مختنه دی ویل شوی چې په خاطر ځنډول شوی دي. لومړی هغه بررسي کېدل او پس بررسي نه بهر ته لېږل کېدله. نو یوه میاشت کېږي چې په دغه برخه کې دا یو بندیز راغلی دی او کتابونه بهر ته نه استول کېږي.
د دغه ستونزو له خاطره تاسو له مسؤولو چارواکو سره په ګډه باندې له نورو کتاب پلورنځیو سره یو ځای مراجعه نه کړې چې له مسؤولو چارواکو سره خبرې وکړي چې دا ستونزې هوارې شي؟
متاسفانه چې موږ مراجعه نه راکړې ځکه چې زموږ مشکلات زیات دي او تر ډېره ډېره مسؤولو ته رسیدګي نه ده شوې. نو په دغه برخه کې هم چې بهر ته ډېر کتابونه نه وښتل کېږي ډېره د پام وړ مسله نه ده. نو په دې حساب ډېرو انتشاراتو دوته له قماندینه نه خوده چې په دغه برخه کې هم خبره وسره وکړو. نو دا یو عمده لامل دی.
له شغلي ناصری څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
وړاندې په خبرونه کې د ګرافیک یو ډیزاین کوونکی در پیښنو او د موسیقي لیو کور سم خبرو خصم د سی شعر لرو د زولې لمن شعر د دوی په شخ
رسره لمشوم توب دی دوی وګي مې پر درانې دی هغه پند پند کانی شوبل شوی احساسات می چې شیبه شیبه ډیریږي نه کمیږي نه ورکیږي نه رژیږي نه تتیږي په یو بل کې ګډوډ شوی څه فرق کولای نشم چې هغه درن کانی کوم دی چې وړوم د دوزخ لسرو لمبو به ویریدم لړمان به مې په خپل وجود کې حس کړل خمارانو او مرانو بخوڑما دی جنت پر نعمتونو پا می زڑا تسکینی دنا پا بیالو و بیالو گبینو پا می روح حرامی دنا دی کوسر سپینو و بوتا با می حیث هم زڑکی دنا کجامی بی دوری خمو کباوو تسرو غمیو کفزا و ماترا کفزا و امبرینا ما تخره لګیدلنا څه کویره د بلتون وا تا دکې لبابکا او زه یو فرق کولای نشم هغه درون کانه بکوم وی چې لا لګره لوی شوم پټټر می زورې دما په غلطو می شرم شرم په وجود می ملامت خجالت به پرځان شوم لخپل ځان می کې د کرکا له هر کس به ویریدم له خپل سیوري به مې همزه رېږدېدم رېږدېدم او زه فرق کولای نشم هغه درون کاڼې به کوم وي چې مې سرې شاهین سترګې فوارې وې فوارې وې دللې په نکاح شوه د مړه ورور پېغله ورینداره هی نو څه وو خوټکېدلې کلی وه بس پیره تندی می تو یا خوله می چوب و زروره می چپ و زرو دربیگی پا تندی می ور بلیگی او زهید سویل اینشم خوله می چوب و زروره می چپ و زرو دربیگی پا تندی می ور بلیگی او زهید سویل اینشم شوال شوال احساسات می پر حقا پندی زفش ول چی وڑا مڈیر کلو نا چی شیبا شیبا ڈیری گی نہ کمی گی نہ چچی گی او دکھو دڑی پا گلدان کی لما دا ببرے خدے چی تزوی خوشبوئی آن تر باٹ پوری رسی گی او ہر در دی پا وجود کی ملومی گی چی خفا شی مڈاوی مڈاوی شی ٹوکی گی احساساتی کہیں چاہ ہم نہ بٹھیے گی زه د غره د صبر ونه چې سور لمر یې مسلسل په سر لګیږي، نه شړیږي نه وچیږي نه غورځیږي، نه یې باد له منځه وړی شي نه په واورو کې توریږي او ورکیږي، چې د کال څلور موسمه ختم سیل د تزګۍ کړي، په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو، او پر جړړو یې نښتې غیږې غیږې لوی برونه، یو نیم غړی یې بېوسه که ژړیږي ترېنه لویږي، لیدل کیږي باکې نه وي، چاته هېڅ نه محسوسیږي، چاته هېڅ نه محسوسیږي.
لاغلی لمن څخه په مننې چې دا شعر یې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی و. په افغانستان کې شاید ډېری خلک د ګرافیک ډیزاین له نوم سره آشنا نه وي، خو که موږ شاوخوا سترګې وغړوو د ګرافیک ډیزاینر کار په یو نه یو څه کې لیدلی شو، کله د کتابونو په پشتیو کې، کله د دوکانونو په لوحو کې، او کله هم په اعلانونو کې. زما همکارې سنا کاکړ له یو ګرافیک ډیزاینر سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د لید، خبرو اترو، متن او انځور له لارې په ځانګړي هنر سره د پیغام لیږدول د ګرافیک ډیزاین هدف دی چې عمر اندیش ورته کار ویلی دی. د خوست ولایت د اوسیدونکو 25 کلن دی. په 2013 میلادي کال کې ګرافیک ډیزاین ته مخه کړې او اوس په کې یاد سړی دی. عمر وایي،
یو مطبوع ننګرهار هلته ما د کمپوزینګ کار کولو، ورو ورو مې له ډیزاینینګ سره بیا شوق پیدا شو. بیا نو خوست ته راغلم، خوست کې مې له یوې بلې مطبعې سره چې هغه وخت کې تر ټولو لویه مطبعه وه خوست کې، 2018 پورې مې هغوی سره دغه میل ډیزاینینګ کار مې کولو. بیا له 2018 وروسته ما خپل ګرافکس جوړ کړلو، د اندیش ګرافکس په نوم باندې.
عمر، که څه هم د ګرافیک ډیزاین په برخه کې بیلابیل کارونه کوي، خو سره کار یې ډېر له کتابونو سره دی. ښاغلی اندیش وایي، دا ځکه چې دا سفر یې د کتابونو له کمپوز پیل کړ، تر 500 پورې یې خط په خط کړل، او اوس د ګرافیک ډیزاین په برخه کې کار کوي.
او د ډیزاین په برخه کې ما خپل شوق و، تر څنګ یې دغه لوګو ډیزاین، بینر ډیزاین دغه شیان کوم. دا لږ ډیرم وي، دا تمن دغه بازار غوښتنه وي. ما ډیری کتابونه چې ډیزاین کړي ملګرو ته یا دوستانو ته یا یو لیکوال ته، همدغسې پرته له دې چې پیسې وغواړم هغه ډیزاینینګ مې کړی دي. چون دا برخه کې ما خپل شوق ډیر دی، کتابونو د شان او خپل لیوالتیا ډیره لرم.
نوموړی وایي، یوازې په افغانستان کې نه، ان تر پېښور او کوټې پورې د لیکوالانو او شاعرانو کتابونو ته پښتې ډیزاینوي. دا کار اندیش ځان ته هم کوي، ځکه خپل هم یو لیکوال، شاعر او ژباړن دی. دی د خپل یو کتاب په اړه جالبه خبره لري.
یو ځل مې یو ژباړه چاپ شوې وه زما یو د خپل کتاب، نو هغه کتاب ما سره چې څومره وو هغه ټول ویش شو، ملګرو واخلو همدغسې. نو یوه ورځ په کومه کتابخانه کې په پېښ شوم، نو خپل کتاب مې په خپلو پیسو راونیولو. دا ته ډېره جالبه.
د یادونې ده چې په افغانستان په تېرو څو لسیزو کې د ګرافیک ډیزاین کار ډېر ښه وغوړېد، ځکه کتابونه ډېر چاپېدل، مجلې او نورې چاپې خپرونې هم وې. د دې تر څنګ غونډې به زیاتې کېدې چې بنرونه او شعارونه به ورته په کار وه، او د بازار موندنې په برخه کې هم ورته ډېره اړتیا احساسېده. خو د ګرافیک ډیزاینرانو په وینا، اوس په دې برخه کې هم کارونه کم شوي دي.
له یوه هنره بل هنر ته، خو د ډیورنډ له دې غاړې هغه غاړې ته. په پېښور کې د مفکورې په نوم په یو کلتوري مرکز کې ځوانان موسیقي زده کوي. په دې مرکز کې ځوانان رباب، باجر، ډول، شپېلې، منګی او د سیتار په شمول یو شمېر نورې آلې په مسلکي ډول زده کوي. د مفکورې د مرکز مشر حیات روحاني دی. دی وایي چې د موسیقي تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې ټولګی لري او پښتو کتابونه چاپوي. په دې اړه له سیمې راپور لرو چې په یوه سندره پیل شي.
سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره پیښور کې د باچا خان مرکز ترڅنګ لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي، چیرته چې مفکوره سیلنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولیږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جنکۍ چې هغه وکیلان دي ډاکټران دي انجینران دي هغه دلته کې هارمونیم زده کوي دلته کې رباب زده کوي دلته کې تبله زده کوي او دغه رنګي د موسیقي د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي مفکورا سیډنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام تا خپل ځوان کول تا موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابره کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي
د ملنګ پونون دی او ځوان دی چې لو ورځ مزوري نو وروسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مبکوري ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي نو مولي وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي
بچی کم نه سکول ته تلما نما با پا سکول که چی کم نه پا کلاس که با می کرسه اغا گوله زمانگا منگی سرم دیر زیاد شوکو منگی با میم گا گولو تپی با میم ویلی بیا ما زان لیو ورکوطه گونتا کی رباب واغشتلو دیو استاز دیر آزر خانی سر تعلق ساتی پرکان شای نون دی جی او اغلا چی کم نه زبط لما اوز اللہ فاق دی روغانی سی پا عمر کی دیر برکتون و رحمتون و آچی تکی ما شا اللہ دیر تکڑ تکڑ هنرمندان رازی دیر خز دکڑ کی گی او دا غرنگ زخپل هم دل تکی دی مفکورت از دکڑ کوما سحری کی چکم نه کار لزما منجلو کار کوم ناجیګری کی راشما نو دل تکی بیا خص دکړم لو استادان کی خپل یسلی کو او یری جی بس ور سره د غټک پک سندری تپی م کوایو دې
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورځي نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي
هلته کې د هارمونیم او د ګانې کلاسونه اخلم مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې مونږ ګټار وي رباب وي هارمونیم وي تبله هغې سره مونږ ګانې وایو مستي کوو موسیقي کوو
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي نوموړي هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډېره ښه او دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي هغه چې په هر سوچ باندې کوي په هر طریقه باندې کوي خو لیکن تربیت په لازم دی کنه هغه د موسیقۍ چې کوم غرموز دی دا هغه چې کوم نوک پلک دی دای خو ضرورت خامخاوي
چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده
لهم دې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه سرته ورسیده تر بلې خبرونه مو خدای مل
رقل شراب دسرو لبان سنم رقل لشراب دسرو لبان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم لقل شراب دسرو لبان سلم لقل شراب دسرو لبان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم
مزه همیشه مینه خریدار مزه